په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی. په افغانستان کابل ښار کې په مېلمستون وسلوال برید پای ته رسیدلی دی او د قبایلی سیمو پارلماني نمائندگان وایي د راتلونکي جمعې په ورځ به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو وړاندیزونه پارلمان ته وړاندې کړل شي. او د ایران ستر روحاني مشر علي خامنائي ویلي دي چې اسلامي نړۍ ته پکار دي د سعودي عرب نه د حج انتظامات واخلي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د تیر شپې جګړه پای ته ورسیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې په شهر نو سیمه کې د تیر شپې په چاودنه کې یو تن وجل شوی او شپږ نور زخمیان شوی دي. نو موري ویل چې له دغه حمله او وسلوال انخته نه د ملمستون ټول کارکونکو ژوندۍ او سلامت استل شوی دي. دغه حمله بیګا د شپې خوښه یو لس بجې د کابل بانک شاته په یو بهرني ملمستون شوی و. د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي چې په دغه مېلمستون برید کې درې ځانمرګي حمله کوونکي هم لمنځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ له ماسپښین وروسته په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته هم دوه ځانمرګي حمله شوي چې د عامې روغتیا د وزارت د ریپورت له مخې په کې څلیرش کسان وژل شوي او دوه نوي نور زخمیان شوي وو. د وروستیو حملو ذمواري چا په ځان نه ده منلې. خو د دفاع وزارت مخ کې دا ډول حمله ذمواري په وسلو طالبانو اچوي. د باجوړ نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې د راتلونکو جمعې په ورځ به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو سفارشات پارلمان ته وړاندې کړل شي. نو مولي نن مشال ریډیو ته ویل په دې اړه د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې اترې شوې دي. شهاب الدین زیاته کړه
چې الله د جمعې په ورځ باندې په پارلمان ډیبیټ پونځي او شروع به ان شاء الله د اصلاحاتو اعلان به کوم دی په باندې ستاجیت چرناجی او به دغه نو سبا د اصلاحاتو رقم دغه چې دا به وزیر اعظم چې په اسمبلی کې وړاندې کوي او به په کې باندې روستو ډیبیټ په کې یو خبر اوري کې ان شاء الله تعالی.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي دوی ته د قبایلی سیمو پارلماني نمائندگانو اول د 14 اگست نیټه ورکړی وو او بیا یې د 8 سپتمبر نیټه ورکړه. خو د اصلاحات لا هم ندي اعلان شوی. د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال سټیفن اوبراین نن افغانستان ته رسیدي او دغه تبه په بشری وضعیت او د اوګدمحاله جګړې غیزي او د زیاتیدونکو بشری اړتیاو لپاره د چمتووالي حاصل نګدې وګوري. د ملګرو ملتونو له دفتر یو خبر پانه جاری شوی وایي چې خاغله اوبراین به افغانستان ته د خپل د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې ل بی ځای شو کډوالو لوړپوړو حکومتي چارواکو بشری فعالانو سره ملاقاتونه کوي. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې د جګړو له وجې 200,000 وګړي په هیواد دننه کډوال شوي. دا اداره همدارنګ اټکل کوي چې دروان کال تر پای به افغانستان ته ستنیدونکو په هیواد دننه افغان کډوالو شمیره نور زیاته شي چې په راتلونکي جمع کې به افغان حکومت د ډیر مشکل سره مخامخ کړي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د حج د تنظیماتو په اړه په سعودي عرب سخت نیوکه کړي دي. نو موږ تیر ورځ په یو پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته په کار دي چې د حج د مراسم د تنظیم چاري د سعودي عرب لواکه وباسي. خامنائي ویل د هغه څه په خاطر چې دا یې د خدای د ملمنو سره د سعودي عرب ظالمانه چلن بولی په کار دي چې اسلامي نړۍ د سعودي عرب په دوو مقدس ځایونو کې د حج د مراسم تنظیم له سره وسيړي. د ایران مذهبي مشر همدارنګ په سعودي عرب انتقاد وکړ چې د تیر کال په حج کې د ناسمو تنظیماتو لوجې په سلګونو حاجانو ژوند له لاسه ورکړی وو چې زیاتره یې د ایران اوسیدونکو. خامنائي ویل سعودي عرب دغه پیښو په اړه ډیر کم معلومات خبر کړی دي او په دې ټینګار کوي چې د خلکو یوې ډلې د غنی ګونی پر محل نافذ قوانینو خلاف ورزي کړی و. عراقی چارواکی وایي تیر ورځ ناوخته په بغداد کې ځانمرګي موټر بمی برید کې لګ تر لګه وتنه وجل شوې ده. د برید ذمہواري اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې. د یادې وسلواله ډلې سره تعلق لرونکو اعماق خبری ایجنسی وایي په دې برید کې د بغداد عبدالمجید هسپتال سره نږدې د شیګانو یو غونډه په نخښه کړې شوې و. هلته د پولیسو او صحت محکمې ذرای وایي په یاد برید کې لګ تر لګه 15 کسان جوړ شوې هم دي او اندېښنه ده چې د وجل شو کسانو شمیره زیاته شي. د امریکا د ډیموکراټیک ګوند ولسمشریزي کاندیدی هیلری کلینټن په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د مداخلت په اړه سخت اندېښنه ښودلې چې د نوموړي په نظر روسي په ډیموکراټیک ګوند او د امریکایي وټونو په نظام د سایبر یا انټرنیټي بریدونو په ترڅ کې کوي. هیلری کلینټن تیر ورځ د خپل کمپاین پر مهال خبريالان ته ویل اوس امریکایي استخباراتي ادارې هم دغه معاملې ته کتنه کوي. نوموړي دا څرګندونه د 13 جولای میاشت کې د ټرمپ هغه وینا ته په اشاره سره وکړه چې پکې هغه له روس نه د ډیموکراټیک ګوند د ایمیلونو غلا کولو غوښتنه کړې و. ټرمپ وروسته ویلی وو چې هغه ټوخه کوله. او د تیلو په بایو کې د استحکام لپاره د سعودي عرب او روس د موافقې اعلان نه پس 13 ورځ په عالمی منډي کې د تیلو بای اوچتې شوې دي. په چین کې د جی 40 هیوادونو په غونډه کې دغه اعلان وروسته په لندن کې د تیلو بای 15% لوړ شوې چې په نتیجه کې د یو بیرل قیمت 9.5 پیسې د ډالر ته ورسېدې. د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفالح او د روسي سیال الکساندر نوواک ویل چې د لړکی دوی په مشترکه لای عمل سلا شوې دي. نو واغځیاته کړه چې د سعودي عرب په مشرۍ د تیل پیدا کونکو هیوادونو د ډلې اوپیک او روس ترمنځ همکاري د یو نوي دور آغاز دی چې ډیر اهمیت لري. دا تر دې د مشال خبرونه او اوس درته د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو پاؤنډ 113.50 روپۍ او 113.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.15 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 8.50 روپۍ 8.50 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 - 15، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 - 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 - 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په روانه خبرونه کې یوري. د کابل په شهرنه سیمه کې پر یو ملمستون بیګاش په پیل شوی وسلوال بریدو په جواب کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ویل کیږي چې پای ته رسیدلی دي. پرون مازیګر بیا هم په کابل کې شوی و دوه ځانمرګي بریدونو کې شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي. د چاریو شنون کې وایي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادو کې د ترهګرو ډلو د لمن زوړلو لپاره اړین ده چې پاکستانی او افغان امنیتي ادارې یو له بل سره همکاري وکړي.
دوار ملکونو د سلامتی پالیسو ترمنځ نقطه ولټول شي مشترکه دي. ترهګر بشپړ جال د پاره به ځای لند څنګه شي او اغیب عملیات یې نشي کولای.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ جنسایانه منتخب غړی شاب الدین خان وایي حکومت به د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو بل راتلونکي جمعه د اسمبلی غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ باندې په اصلاحات او رقم دغه چې دا به وزیر اعظم چې په اسمبلی کې وړاندې کړي او بیا په هغه باندې ډیبریټ وکړي.
او که دغه اصلاحات د قانون بڼه خپل کړي او په فاټا کې عملي کړل شي نو قبایلي ولس ته به ګټه څه وي.
اوس په دنیا په هغه بهیر کې شامل شي نو هغه به د زده کړې وکړي، کاروبار به وکړي، تجارت به وکړي.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په د کابل په شهرینه سیمه کې پر یو ملمستون وسلوال برید چې بیګا د شپې پیل شو او بیا په جواب کې افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي وو. وایي چې دغه نخته او دغه عملیات لږه شیبه مخکې پای ته رسیدلې دي. نو ورزو په کابل کې زمونږ خبریال ابراهیم ساپی را سره د ټلیفون په لیکه دی له د معلومات اخلو. ساپی صاحب، تاسو سړی مشي وایو او څه وایي چارواکي چې دغه عملیات او دغه نخته پای ته رسیدلې نو اوس ګنې حالت څه دی؟ څه مرګ ژوبله یا د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه تاسو به مونږ ته څه ووایئ؟
سلام تاسو د ماشال رادیو ټول د نوریدین خو ته د کسنګ چې تاسو یادونه وکړه د جګړه پای ته رسیدلې ده په موږ د سیمه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدین عبیدی سیمې ته راغلی و هغه د خبریالانو سره خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دغه جګړه کې پښتانه ملکیان ټپیان شوي دي. هغه وویل لومړی چاودنه د موټربم چاودنه وه چې له هغې وروسته درې تنه حمله کوونکي د پاملرنې په نوم چې یو خیریه مؤسسه ده هلته ننوځي او د افغان امنیتي ځواکونو سره دغه درې حمله کوونکي په جګړه باندې مخ کېږي. دی وایي جګړې تر سهاره پورې د دې لپاره دوام وموند چې په سیمه کې دلته تجارتي مرکزونه دي عام وګړي دلته ژوند کوي. نو دوی وایي چې موږ د خلکو تاسو پام دا ډېر په احتیاط سره مخ ته یوړل په سیمه کې همداراز عام وګړي یا عیني شاهدان وایي چې دوی ټپیان تر دېرشو ان تر پنځه دېرشو پورې لیدلي دي او وژل شوي کسانو هم وایي چې پنځلس کسه وژل شوي دي. دا معلومه نه ده چې آیا دغه ارقام چې عیني شاهدان ورکوي چې تر کومه به سم وي خو دوی دغه ارقام رسنیو سره شریک کړل. اوس هم د کابل یو شمېر هغه سړکونه چې شهرناو ته د موټرو تګ راتګ کوي د سربېره باندې چې د شپې نه خو اوس لږ لږ هغه موټرو ته اجازه ورکول کېږي. عام کسان هم تګ راتګ کولی شي. شهرناو هغه سیمه ده چې دا په کابل کې تر ټولو لوړپوړي ودانۍ دلته دي، تجارتي مرکزونه دي، بهرنیان په همدغه ساحه کې ژوند کوي. په کوم ځای کې چې دغه د پاملرنې مؤسسه ده دغه ځای سره د یو شمېر مخابراتي شبکو د کمپنیانې دي، ګڼ شمېر د بهرنیانو مسکینونه او یو شمېر نور هغه خلک چې تجاران دي یا سوداګر دي هم همدغه ځای کې استوګنه.
صحیح شو. ډېر مننه دا ابراهیم صاحب اوریدونکو په کابل کې زمونږ خبريال چې دغلته بیګا شپه پر یو ملمستون په شهرینه سیمه کې پر یو ملمستون شوی د وسلوال بریدو په جواب کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه موږ ته معلومات راکول. په کابل کې پرون د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې بیا دوه خونړیو بریدونو تر ډیر شو زیات کسان وژلي. ویل کېږي په وژل شو کسانو کې لږ تر لږه دوه لوړپوړي افغان امنیتي او دفاعي چارواکي شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د دې وزارت د حمایې د لوا مرستیال جنرال عبدالرزاق پنشيري په دې برید کې ټپي شوی او وروسته یې روغتون کې ساور کړی. ولسمشر اشرف غنی امنیتي ادارو ته امر کړی چې په کابل کې د پرونیو بریدونو مسؤلین پیدا او عدالت ته راکاږي. په اړه تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې.
دوشنبه په کابل کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو لپاره خونړی ورځ وه. په دې ورځ تر ټولو ډیر تلفات افغان امنیتي ځواکونو ته وختي. د ریپورټونو له مخې د دفاع وزارت ته څیرمه د دوو بریدونو په قربانیانو کې د دفاع وزارت د ملاتړ د لوا مرستیال جنرال عبدالرزاق پنشيري، د ولسمشر د ځانګړو ساتونکو د قومندانۍ مرستیال زمان احمد زی، د ملي امنیت د خاري ریاست مدیر مولانا محمد صادق، د پولیسو د دویم امنیتي حوزې امیر سید زمان حسیني او د همدې حوزې مرستیال احمد سالنګي شامل دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل جنرال رزاق لومړی ټپي شوی او روختون کې ساور کړه.
متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما
له بده مرغ از مقدیر هیوادوال ټپیان او شهیدان شول چې په منځ کې جنرال عبدالرزاق هم ټپي شو. په تاسف سره چې 420 روختون ته په انتقال سره ساور کړه او شهید شو. افغان حکومت پرون ماخام د کابینې په غونډه کې د کابل روسي حمله په سخت ټکو غندلی. د ولسمشر غنی په مشرۍ په دې غونډه کې د کورنۍ چار وزارت او ملي امنیت ته دند سپارل شوی چې د دې بریدونو تر شا لاسلرونکي پیدا او عدالت پرې پلی کړی. په ریپورټونو کې د دې دوه چاودنو په ترڅ کې د وژل شو کسانو شمیر 13 تنه او د ټپیانو یو نوی تنه څخه زیات خودل شوی. امنیتي چارواکي وایي دوی لا هم د تلفاتو د دقیق شمیرو پر راټولولو بوخت دي. تمکیږي چې نن به په کابل کې د امنیتي ادارو ویاندویان د کابل د ورستۍ بریدونو په اړه خپل راټول کړي معلومات له خبريالانو سره شریک کړي. وسلوالو طالبانو د دې خونړیو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی. د دوشنبه د ورځې ماسپخین درې نیمې بجې چې د دفاع وزارت تصویر معلومړنې پرېد وشو، ورپسې دویم ځان وشون کې چې نظامی یونیفورم پرتن وو خلک او چارواکي مرسته ته ورغوښتل، چې دویم چاودنه د لومړنې چاودنې د قربانیانو سره د مرسته لپاره د راټول شو خلکو په ګڼه ګونه کې وشوه او تر ټولو ډیر مرکشوب له هم د چاودنې اړولې. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت لخوا هم د کابل وریدونه غندل شوي. کابل کې د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې ویلي د طالبانو دا بریدونه د دې څرګندوی دي چې دوی د افغانانو او هغه کسانو ژوند ته چې د افغانستان د خلکو د دفاع شمنې کړي سپکاوي ته دوام ورکړي. د جنرال نیکلسن په وینا د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د افغان دولت د هڅو سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د داخله چارو وزارت وایي په پاکستان کې د وړم کال پر تلا د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال په اوږدو کې د ترهګرۍ کمې پیښې لیدل شوې دي. د امریکا حکومت البته زیاتوي چې په پاکستان کې کېدونکي تر روسي بریدونه د مخکې پر تلا زیات خطرناک او خونړي شوي دي. د یاد وزارت په رپورټ کې د افغانستان درنه د نامنیو پیښو ذکر هم شوی، ویل شوي چې د هغه هیواد په ترهګر بریدونو کې 120% اضافه شوې. تفصیل رفت انجم راکوي.
د امریکا داخله چارو رپورټ تر مخه په کال 2015 کې په پاکستان کې په مجموعي توګه 1009 د ترهګرې حمله شوه، کوم چې په کال 2016 کې 1022 شوه، په کوم کې چې 50% کمی راغله. د رپورټ مطابق په کال 2015 کې په شوو حملو کې 1010 کسان وژل شوه دي، خو د کال 2016 په ترهګرو حملو کې 1046 کسان وژل شوه وو، په کوم کې چې یو کم 40% کمی راغله. خو د رپورټ په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډ سادوای چې د ترهګرې پیښو کې کمی راغله، خو وسلوال اوس هم د یو پلان د لاندې کاروایانی کوي چې مړي نه پکې زیات شي.
کوم نېشنل پلان د هغه باندې عمل درآمد ضروری دی، خصوصا چې کوم اصلاحات دي لکه فاټا دی یا د مدرسو دی د فاندنګ دی. داسې افغانستان کې چې صرفو پر امن نه راغله، قراري نه راغله، داسې ګروپونه افغانستان خاور باندې موجود وي، پاکستان کې مکمل امن نشي راتله.
د رپورټ تر مخه کوي خو په پاکستان کې دا حمله کمی شوې دي، نو بل خوا په افغانستان کې 2015 کې د ترهګرې په پیښو کې 120% زیاتوالی راغلی او صرف د فروری په میاشت کې 83 او په مې کې 200 حملې شوې دي او د خلکو د مړینې شرح 40% ته رسیدلې ده. د دفاعي او سیمایي چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه مشال رډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دواړه ملکونه د ډېر مودې راهیسې د ترهګرې سره مخ دي او په دواړو هیوادونو کې اوس هم د وسلوالو ډلو بشپړ جالونه موجود دي، نو د دې د ختمولو لپاره به نه یوازې استخباراتي نظام مضبوطول وي، بلکې دواړو ملکونو لپاره په اتفاق او اتحاد سره د دې د مخنیوي لپاره ګامونه هم پورته کول وی.
په دوه ملکونو ترمنځ د شخصي ملشه استعمال د یو بل د ځمکې نه ختم شو، که دوه ملکونو د سلامتیا ترمنځ اتحاد شو، د سلامتی پالیسو ترمنځ اشتراکي نقطې ول ټول شو مشترکي، او د جنگ مشت په حساب د اقتصاد لوزنامې لاسلیک شوې، نو زما یقین دا دی چې اعتماد هم راشي او د دوه ملکونو کې د یو بل په ضد چې کوم منفي فکر دی هغه منفي فکر به ختم شي او د ترهګر بشپړ جال لپاره به ځای لنډ تنګ شي او غریب عملیات یعنی شکولې، نو بیا دا امکان لري چې دوړ ملکونو کې د ترهګر عملیات ډېر کم شي.
رپورت تر مخه په کال 2015 کې په 29 هیوادونو کې ترهګری حمله شوې دي، چې پکې 55% حمله پاکستان، هند، عراق، نایجیریا او په افغانستان کې شوې دي. رپورت مطابق په نړیواله کچه د ترهګرۍ شرکې کمې په پاکستان، عراق او نایجیریا کې په ترهګرو حملو کې کمې لوجه راغلي دي. رپورت شمیرې تر لاندې په کال 2015 کې په ټوله نړۍ کې 1024 ترهګرې حمله شوې دي، چې پکې 28,300 کسان مړه او 15,300 پورې کسان ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ د خلکو منتخب استازي او د پاکستان مسلم لیگ نون غړی شهاب الدین خان وایي د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ورته ډاډ ورکړی چې د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو بل به راتلونکي جمعه د اسمبلی غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړي. له نوموړي سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله خبري کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د راروانې جمعې په ورځ به د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا تیار کړی شوی سفارشات به د وزیر اعظم نواز شریف په موجودګۍ کې قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کولای شي. د نوموړي وینا وه چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز به د سفارشاتو په حق له قومي اسمبلی کې تفصیلي خبرې کوي.
پرون د سرتاج عزیز سره دا خبره وکړه چې ان شاء الله د جمعې په ورځ باندې به په دې باندې ډیبیټ وکړي چې د اصلاحاتو اعلان به کوم دی په هغه باندې
حکومت تیرہ میاشت ہم اعلان کرے چې د فاټا اصلاحات او سفارشات بعد روان میاشت په دویمه نیټه د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کولې شي، خو په یاد نیټه د زنونو نورو معاملاتو په وجه د سفارشات وړاندې نه کړې شو. یاد دی چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ کړی شوی فاټا اصلاحاتي کمیټه د قبایلی سیمو راتون کې په حق له خپل سفارشات 13 میاشت وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی وو چې پکې ویلي دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکولو او یا د گلګت بلتستان په شان کونسل جوړولو په ځای دي قبایلی سیمې مرحله وار په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. په سفارشاتو کې ویلې شوې دي چې په فاټا کې د راتلونکي کال کې بلدیاتي ټاکنې وکړي شي او د لپاره د خیبر پښتونخوا په الیکشن کمیشن دفتر کې یو بیل یونټ جوړ کړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورت کې مو د باجوړ ایجنسیانو د قومي اسمبلی د منتخب غړي شهاب الدین خان خبره واورېده چې وایي د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره حکومتي وړاندیزونه به د قومي اسمبلی د راتلونکي جمعې ورځې غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. زموږ همکار مجید بابر د چارو له شنونکو بیا پوښتنه کړې چې که اسمبلی دغه وړاندیزونه ومني او حکومت یې د یو نوي قانون په ترڅ کې په فاټا کې عملي هم کړي، د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته به ګټه څه وي؟
د کورمې قبایلی سیمینا د پارلیمان غړی ساجد تورې وایي چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې شوې کمیټې سره د یو شمیر غونډو نه پس حکومت پریکړه کړې ده چې وفاقي وزیر قانون زاهد حامد به دغه آئینی بل مسوده په قومي اسمبلی کې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د دغه آئینی حیثیت بدلون سره به د عام قبایلي ولس په ژوند کې څه بدلون راشي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیمیزو چارو پوه خان زمان کاکړ وایي چې عام ولس به د یو تور قانون د غلامۍ نه خلاص شي او د خپلواک ژوند په لوري به روان شي.
ما په خیال کې به د قبایلي سیمو د عام ولسونو ژوند چې دی دا بالکل د دې تخوف سم نه زیات فرق کوي او به یې ډېر زیات څه بدلون راشي. دلته چې د اسمبلی کې د رمایندان د پښتونخوا په اسمبلی کې دا مطلب دا دی چې پښتونخوا کې چې څه راځي دا په دې ټول شریک کوي. پښتونخوا کې کوم سیاست دی، سیاسي نظام دی، دا چې کوم دی دا بالکل سموتلی الته انتقال کوي.
بلخوا پخوانی سفارتکار او د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي سیړنکار ایاز وزیر وایي چې د دغه ټول بحث مرکزی نقطه د قبایلی ولس په خپل سیمو خپلواکی ده.
د قبایلی سیمه اصلي مسله دا ده چې د غزای خلکو ته خپلواکی ورکوي کنه چې په خپل علاقہ هغه خپل حکمرانی وکړي، لکه څنګه چې په نورو صوبو کې د هغه خلکو خپل حکومتونه وی د څه د فاټا خلک چې دی دا غویب په خپل سیمه کې دا حکومت چلولو کې چلاس وی کب نه ای.
د ولسی پاسون تحریک مشر او د شمالي وزیرستان د محسود قبیلې سره تعلق لرونکو کارپو ډاکټر سید عالم محسود بیا وایي چې د دې بدلون لامل به قبیلی ولس د موجوده نړۍ په پراخ بهیر کې ورګړي شي او د نورو قانونو سره به په یو جخ کې روان شي.
عام ولس خو په ټول نه اول فائدہ بدایي چې د بعد موجوده دهشتګردو نه راوسی اوس د دې علاقې قبضه دي او دې په خپل علاقې کې نه چا رپورت کولی شي نه چا ویلی شي دا ختم شي. ور سره قبایلی سیمه خو تر اوسه پورې د دنیا نه کټ ساتل شوی، نو اوس به د دنیا په هغه بهیر کې شامل شي. نو بهیر کې شامل شي نو هغه به د زده کړې وکړي، کاروبار به وکړي، تجارت به وکړي.
د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سمو د مخ کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې وه چې د ټولو قبایلی ولس سره د غونډو نه پس دغه کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي چې پکې د یادو سیمو خیبر پښتونخوا سره شاملې دو خبره شوې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل اوسیدونکو وایي د عربونو روپیو چلغوزی یا زنغوزی یې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي، خو په خبره چې حکومت اجازه نه ورکوي چې دوی خپل چلغوزی وشو کوي او د خرڅ لپاره بهر ته یوسي. د پاکستان په قابلی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي د یادې ستونزې د حل لپاره به د شوالو د تخیلو د مشرانو په موجودګۍ کې له حکومت سره خبرې وکړي. عمر دراز وزیر رپورٹ لري.
شمالی وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیل اوسیدون کی مداخل کابل خیل جانی خیل او بکا خیل او قبیلو مشران وای چې د غلطا ورته د چلغزور شوکولو دولت لا هم اجازه نه ورکوي. دوی وای کروان ورځو کې ورته اجازه ورنکړي نو داربون روپی چلغزی به ضایع شي. تحصیل شاوال جانی خیل قبیله اوسیدون کی ملک شمت الله وای
دغه مسالې لیا تر وسره صحیح حال اروتل نه ده او میشته د شاول اجازهات او تاغو هیته تا میډیا پر شول دلی نه ای نو میشي کی مودو له هزار ریکوست کی د ارمینا د حکومت نه چې میډو د خپل هیته ته چې مودو ور پرېږدې چې میډو د کول آمدند بلبچی چې کیم دای چې داغه میډر پزوی کی
د باکا خلو سیدون کی ملک عباس علی وای دولت او ارمینا غوښتنه کړی چې دا تاخیل او شاول کې د ورته د چل غزور شو کول اجازه ورکړي. د مداخل قبیله مشر ملک غلام وای ټول کال دغه د چلغوزی فصل ته سترګې غړوي او نه پوهیږي چې ولې د خپلو چلغوزو راوړلو لا نه پرېښودلی شي.
دې حال کې څنګه ګناه کوي حالانکه موږ د ملک پورا دغه خان کې قرباني ورکړي دي او دې حال ته لوي نو چې نقصان دي سوال والا او د موږ لا کې ولدا د 2000 روپۍ چلو دي دي دا بالکل ده کی او دې حال کې ودا خاطر سرګي دي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان نه قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو دوی وویل د یادې قبیلو مشران د مخصوصه کمیټي جوړه کړي چې دوی به وړاندې د بوتلو لپاره لاره جوړوي.
زه به چې دا خلک جمع شي په یو وخت د پایته چې کمیټي جوړ شي میر په ټیکر سره جوړ شي سره شي راځي کنه هغه سره د خپل خبره وکړو چې به ځان ته روره کې دا به انصاف سره په وکړو څومره شای و چې یو خو دا فصل ځای نه شي دا خلک بیا غوړ په یو ټاک ورغول شي بس بیا د ګورنمنت کې مو ځل شي چې بل کې بیا نور لوک سره جوړ شي کنه
د سیمې خلک وښتنه کړي چې دولت ته د غلطه زر تر زره دوی ته د تلو اجازه ورکړي چې د لړکې مشرانو په بیا بیا دولت سره جرګې هم کړې دي او کنيز دې ورځو کې ورته پرې نه خودل شول نو دغه داربونو چلغوزی به ټول پزما کوي شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال لري د غوګریدونکو د ننګرهار په تودو سیمو کې د درې میاشتنۍ رخصتۍ ورسته په سلګونه خونځي د زدهکوونکو پر مخ پرانستل شول او په لسګونه زره ځینې کې ولکان پکې په زدهکړو بوخت شول. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ستونزو له امله یو شمېر خونځي لا هم تړلي پراته دي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د درې میاشتنۍ رخصتۍ وروسته د ننګرهار د تودو سیمو د خونځیو پرانسته د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې وشوه چې د بیلابیلو خونځیو مدیرانو په کې ګډون کړی و. د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اول ګل ابو زاید د افغانستان د پوهنې د وزیر ډاکټر اسدالله حنیب بلخي پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
د تودو سیمو نوی تعلیمی کال په داسې حال کې پیلو چې بل هر وخت زمونږ هیوادوال د علم او پوهې په ارزښت پوهېدلی او په ښوونځیو کې د خپلو بچیانو د شمولیت له لارې ښایي چې د یو علم پال ولس په توګه د بلې هرې انساني ټولنې په څیر د خپل هیواد هر اړخیز پرمختګ او هوساینې ته ژمن دي.
ابو زاید په خپلو خبرو کې د ننګرهار د پوهنې ریاست پر وړاندې لویه ننګونه د دغه ریاست په چوکاټ کې د مافیایي کړیو شتون و بالو.
موږ د پاره یو ستر افات د مافیا د ګروپ منحوسی سری دي د جالي اسناد او تاهیا کول د خپل جب ډکول د خلکو د حیثیت په مالول زمنګ د میرانو مدرسيابانو او د اورنا کارکونکو مصرفول دا یقینا چې یو ستر افات ته په اړوند کشتی دارو باندې غکم چې دوی ولی په خو باندې بده دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی په والدینو غږ وکړ چې په خپل لورګانو هم د خپل زامونو په سیر تعلیمونه وکړي.
فکر کوم چې هغه را تعلیم ته چې د نارینه توجه شوی دا د خزینه توجه نه ده شوی. یعنی موږ او تاسو نن پایلې ګورو چې خويندې د پردو په کورونه کې د کوم ستونز سره مخامخ دي. نو راځي چې په ګډه د ستونزې د منځه ویسو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 903 به خونځي دي چې په دې کې سباندې 800 جنکۍ او هلکان په زده کړو بوختي. 350 خونځي ودانې نه لري او په هچې پشین هسکی مینی کوټ او پچیرګام ولسوالیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو دوه اجباب خونځي تړلې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل په شهر نو سیمه کې د تیر شپې جګړه پای ته ورسیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي په شهر نو سیمه کې د تیر شپې په 14 کې یو تن وژل شو او شپږ نور زخمیان شوي دي. دغه برید ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې. د باجوړ نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای چې د راتلونکو جمعې په ورځ بعد وزیر اعظم نواز شریف موجودګی کې د قبایلی سیمو د اصلاحات سفارشات پارلمان ته وړاندې کول شي. نوموړي نن مشال لیډیو ته ویل چې په دې حق لورته د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چې د حکومتي اصلاحاتي کمیټې مشر هم ده خبرې کړې دي. د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مشر مرستیال سټیفن اوبراین نن افغانستان ته رسیدي او د غلطبه پر بشری وضعیت د اوږدمهاله جګړې اغیزې او د زیاتیدونکو بشری اړتیاو لپاره د چمتووالي حاصل نږدې وساري. د ملګرو ملتونو له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې خاغلی اوبراین به په افغانستان کې د بیزای شو کډوالو لوړپوړو حکومتي چارواکو او بشری فعالانو سره ملاقاتونه کوي. د ایران استر روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د حج د تنظیماتو په اړه په سعودي عرب سختنی وکړي. کړي نیمولي 13 ورځ په یو پیغام کې ویل د نړۍ اسلامي هیوادونو ته پکار دي چې د حج د مراسمو د تنظیم چارې د سعودي عرب لواک وباسي. خامنائی ویل سعودي عرب د تیر کال د حج په موقع د منځته شو په خپل ډیر کم معلومات خبره کړي او دا دریز لري چې د خلکو یو ویډلې د غنی غونی پر محل له نافذو قوانینو خلاف ورزي کړي و. عراقی چارواکی وایي 13 ورځ نا وخته په بغداد کې ځانمرګي موټر بمی برید کې لکتر لګا و کسان وجل شوي او 15 نور جوړبل شوي دي. دغه برید ذمہواری اسلامي دولت وسلواله ډلې منلې ده. د یادې وسلواله ډلې سره تعلق لرونکو ما خبري ایجنسی وایي په دې برید کې د بغداد عبدالحمید عبدالمجید هسپتال سره نږدې د شیګانو یو غونډه په نخښه شوې و.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريالي رفت انجم ناورو.
ایکسپریس رسپانا په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې د مدرسو نمونو راتلو نه پس سپیشل برانچ په سند کې د 0024 مدرسو د جیو ټیګینګ یا د جدید نظام تر لاندې د څارنې عمل مکمل کړي. د څارنې نوې نظام تر لاندې به اوس په ټولو مدرسو سخت نظر ساتل شي. اداري وایي چې دا ګام په دې تناظر کې ستایل شي چې د دې له وجې به نه اوس یوازې د مدرسو د عمارتونو څارنه کولی شي او هر مدرسه به د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته نشي پرېښوي، بلکې په اصل مانو کې به د هغه مدرسو پیژندنه به پکې هم وشي چېرته چې په اصل مانو کې د دین تعلیم ورکړل کېدای شي. خو د یوسو سخت دریځو خلکو او ډلو له وجې د بدنامۍ او شک کار شوي دي. ادارې لیکي چې دا خبره توجه وړ ده چې په ټول سند صوبه کې د مدرسو مجموعي شمېر 10000 او دیش ته چې پکې 2309 مدرسې بند دي او 1043 مدرسې غیر رجسټرډ دي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د برتانیې خلاف د 15 ورځو یو ورځنی کرکټ لوبه کې د پاکستان ټیم په 15 مؤخرنې لوبه کې ځان د ماتې نه بچ کړو او دا لوبه د 4 وکټو د لارې وګټله، خو 4 میچونه بیا هم بایللې. ادارې وایي چې په 4 میچ کې خو د برتانیې ټیم په یو ورځنی میچ لور سوا سلور سلوی خنزون سره نړیوال ریکارڈ جوړ کړ. خو پټل سیریز کې مقابله د دواړو ملکونو ترمنځ برابر و او د پاکستان ټیم کارکردګي ښه وګرځولې شو، خو په یو ورځنی میچونو کې د پاکستان کارکردګي ښه نه و. خو په برتانیې کې د شل اوورز یا ټی 20 میچ کول لا پاتې دي او د کرکټ شوق لرونکو امید لري چې د پاکستان لوبغاړي به ښه لوبه وکړي. ادارې لیکي چې دا وخت پټل سیریز رینکینګ کې پاکستان ټیم په لومړي پوزیشن سره د ټولو اوچت دی، خو ضرورت دی په ټیم کې د نوې کل ځوانان د شاملولو. نو دې لپاره په کچا نه صرف د صوبې بلکې د ضلعو پسه ته هم کرکټ ټورنمنټ کول پکار دي چې داسې نوې ځوان کول مخې ته راوستې شي. اداریه خیره کې وایي چې په دې لړ کې به د کرکټ کنټرول بورډ انتظام د لاندې کومې کرکټ اکیډمۍ موجودې دي هغه به فعال کول غواړي، ځکه چې کرکټ د پاکستان د اولس او ځوان کول په زړه پورې لوبه ده، نو په دې به خاص توجه ورکول پکار وي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکنوای د ایران حکومت غبرګ تابعیت لرونکو کسان د جاسوسۍ په تور زندان ته لګی چې اکثره اکیډمیک شخصیتونه سیاسي شننکي او تاجران وي. او هم له امریکا خبرېدونکو یوې بلې ورسپانه واشنگتن پوسټ بیا د ترکیې او شام پر پولا د یوې مهمې سیمې د داعش له لاسه د وتلو په اړه رپورټ خپور کړی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
وال سټریټ جرنال د ایرانی حکومت لخوا د هغو کسانو د نیول کېدو او زارول کېدو په اړه یو راپور خپور کړی چې له ایران سربیره د کومبل هیواد تابعیت هم ورسره وي. په راپور کې راغلي چې د ایران انقلابي ګارد په مسلسل ډول غبرګ تابعیت لرونکي ایرانیان نیسي او پرې د جاسوسۍ او داسې نور تورونه لګوي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول هغه ایرانیان د ډیرو پښتنو ګروېګنو لاندې وي چې له ایران سره سره د امریکې، برتانیې یا د فرانسې تابعیت هم ورسره وي. راپور وایي اکاډمیک شخصیتونه، سیاسي شننکي او تاجران په جیرونو کې اچول کیږي او پرې د جاسوسۍ تورونه لګول کیږي او یا ورته ویل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو په ګټه کار کوي. راپور وایي د ایران په جیلونو کې د اکثرو دا ډول بندیانو دوسی یو ډول وي. وال سټریټ جرنال ځینې بیلګې هم وړاندې کړې دي او لیکي په نیول شوو کسانو کې وشپېته کلنه هما هوژفر هم شامله ده چې د کاناډا د یو پوهنتون د انتراپالوجي څانګې استاده ده. نوموړې په اسلام کې د میرمنو د حقونو تر سرلیک لاندې په یو موضوع څېړنه کوله چې د هغې هڅې مشکوکې وګڼل شوې او ونیول شوه. په زندان کې د هغې صحي وضع خرابه شوه او هغه د درملنې لپاره روغتون ته ولېږدول شوه. ایراني چارواکو همدارنګ 80 کلن باقر نمازی هم نیولې چې د ملګرو ملتونو د ادارې پخوانی افسر دی. نوموړي د غربت یا نادارۍ د ختمولو لپاره کار کولو چې ایراني رژیم ته فعالیتونه د اندېښنې وړ وبرېښېدل او هغه ونیول شو. همداسې نور ډیر کسان هم د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. بل پلو واشنگتن پوسټ لیکي ترکی ځواکونو او د شام یاغانو په لومړي ځل د شام او ترکی پر پوله پرته سیمه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه خلاصه کړې ده. په 2014 کال کې داعش د خپل موجودیت د اعلان سره سم یاده سیمه په خپل ولکه کې اخیستې وه، خو د شام د یاغیانو او د ترکی ځواکونو په هڅو د داعش لخوا قبضه شوې سیمه اوس بیرته آزاده کړې شوې ده. په راپور کې ویل شوي د ترکی سره په پوله د پرته سیمه د داعش له لاسه وتل یاد دلته د یو ستر زیان په معنا ده، ځکه چې دا ډله به اوس د ترکی له لارې اکمالات ونه کړی شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د شاملېدو لپاره به اکثره جنګیالي د ترکی له لارې تیرېدل چې اوس به دا کار ناشونی وي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسې.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال رادیو د اوریدونکو د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه په لیکنه کې د هند او امریکا د ورستای پوځي لوزنامې موضوع راغسل شوی. لیکنه وايي دغه معاهده په ترڅ کې به امریکا کولای شي د هند هوایی او سمندري اډې د خپلو پوځي ضرورتونو لپاره وکاروي. د لیکنې تفصیل مجید بابره.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال حسن اسکری د هند او امریکا ترمنځ د پوځي همکارۍ په موضوع خپل لیکنه کې وایي چې تیر اونۍ هند او امریکا د لاجستیکی همکارۍ په اړه د یوې معاهده لاسلیک کېدو نه پس دواړه هیوادونه د پوځي او ډیپلوماټیکي اړیکو په یو بل پړاو روان شوي دي. د تیری میاشتې په یو کم 1.5 نیټه دا لوزنامه په واشنگتن کې لاسلیک شو او هم په دغه ورځ د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری په نوي دلی کې وو. د دغه لوزنامې لمخا اوس په دواړو هیوادونو د پوسټ ترمنځ اړیکې نور هم پیاوړي شي او یو بل سره به په لاجستیکي توګه نور مرستې کوي. که څه هم د دې لوزنامې لمخا په هند کې بعد امریکا مستقلې پوځي اډې نه وي، خو د هند پوځي، هوایی او سمندري اډو ته به د امریکایي پوځ مکمل لاسرسی وي او دغه اډې به د پوځي سازو سامان د مرمت، باربرداري او رصد لپاره کارول کیږي. ورسپانه دی اتوی چې د دین مخکې هم د امریکا ترڅنګ ځینې یورپی هیوادونو سره د هند په محدوده کچا پوځي لوزنامې وی چې لمخه به هند ته وسلې او د روزنی سهولتونه ورکړل کېدل. لکه د بیلګې په توګه په 1922 میلادي کال کې د چین او هند ترمنځ د جګړې نه پس کسو هم د هند او امریکا ترمنځ کوم پوځي تړون نه وو، خو د هغې نه پس هند امریکا ته د چین د جاسوسۍ لپاره د خپلې خاورې د استعمال اجازه ورکړې وو. بیا د 1923 کال نه پس روس هم هند ته د جنگي الوتکو ترڅنګ یو شمیر نورې وسلې ورکړې وې. د دې نه پس په 1921 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ نه پس روس هند سره د پوځي همکارۍ معاهده کړې وه چې له مخې هند ته جنگي او سفارتي همکارۍ ورکړل شوې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې د هغه واد حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د احتجاجي سیاست موضوع ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ ناندرۍ دومره ډېرې شوې چې د سیاستوالو پام یې د هغه واد د وګړو له اصلي ستونزو اړولې ده. د دې لیکنې تفصیل درته اورو. د ډان ورسپانې لیکنه د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو مشرانو ورسته او احتجاجي لاریونونو ته په اشاره سره وایي، که څه هم پر یو مسله احتجاج کول د یو هیواد د وګړو جمهوري حق دی، خو آیا د پاکستان سیاسي مشرانو هغه ذمہ درک کړي چې د ترسره کولو په ترڅ کې دوی وکولی شي د خپلو هیوادوالو په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي؟ د عمران خان او طاهر القادری په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون د مرکزی حکومت مخالف سیاستوال پر خپل دریځ کلک ولاړ دي او دلیل ورسره نشي ویل کېدی. همدا چې په مردانو پیښور کې وروستی او تر وروستي بریدونو هم د حکومت د سیاسي مخالفینو پر پلان شوو مارشونو اغیز ونه کړای شو. دا سمه ده چې په پاکستان کې ښې حکومتداری او یوه منصفانه انتخاباتي نظام ته اړتیا ده، خو تر دې هر څه مهم د هغه هیواد د خلکو امنیت دی او باید تر ټولو زیاته توجه همدغه موضوع ته ورکړل شي. په دې وروستیو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې خونړۍ تروریستي حملې وشوې، خو د هیواد سیاستوال ونه توانېدل چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د کامی تګلارې د لا پیاوړي کولو پر لارو چارو سره سلا شي. لیکن وایي عمران خان په دې ویلو کې په حق دی چې د ریاست ځینې ادارې خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي، خو له بده مرغه نوموړي بیا د هیواد د تر ټولو مهمې آئینی ادارې چې د پاکستان پارلمان دی د مضبوطیا خبره شاته غورځولې ده. لیکنه کاږي د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان د مرکزی حکومت له مهمو دندو څخه یوه همدا ده چې ریاستي ادارې پر مضبوط بنیادونو ودروي او د ریښتیاو سیاست دود کړي. لیکنه د پاناما اسنادو موضوع په یادولو سره زیاتوي، ښایي د مسلم لیگ نون د مرکزی حکومت لپاره دا خبره ګرانه وي چې پر وزیر اعظم نواز شریف او د هغه پر اولادو په بهر کې د کمپنیانو جوړولو د مخالفه ګوندونو تورونو ته سیاسي ځواب ونه وایي. خو دا هم یو حقیقت دی چې یوازې سیاسي ناندرۍ د جمهوریت د وجود ښکارندوی نه کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو پر دغه سپو خبريږي.
منځنۍ سپا شپږ سوه یو ویش کلو هرڅه،
پر لنډو سپو 2013
15300 شپېته
او 15200 شپېته کلو هرڅه.
سولې ته د رسیدو په هدف په کابل کې د پګواش موسسې لخوا ناسته وشوه. د دغې ناستې یو شمېر ګډونوالو د مشال رډیو له افغان څانګې سره په خبرو کې وویل، د دغې ناستې تمرکز سولې ته د رسیدو د ډزبندۍ او د ښاریانو د حقونو د خوندیتوب په برخو کې و. پګواش ناسته د 150 تنو په ګډون د دوشنبې په ورځ یعنې پرون د یوې ورځې لپاره وشوه، خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي دا ډول ناستو پر ځای باید نړیواله ټولنه د سولې د ټینګښت لپاره پر هغو هیوادونو چې طالبان تمویلوي فشار راوړي. سهار گل امیرزه له کابل رپورټ راکوي.
د غیر رسمي موسسې پګواش ناسته چې په کابل کې جوړه شوې وا کډونوالي وایي چې دا ډول ناسته کولای شي د هغو مسایلو په تشخیص کې چې د شخړې لامل شوی موثر تمام شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر او د پاکواش د ناستې و ګډونوال انور الحق هدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غیر رسمي خبرې کولی شي حکومت او طالبان د سولې پروسې ته نږدې کړي. دای وای ک لګ هم د ریزونه نږدې شي او حکومت او طالبان مستقیمی خبرې وکړي مخکې لمخکې به مو کورنۍ دنده تر سره کړې وي. دا ډول ناست کول شي چې د سولې لار لنډه او په دې برخه کې موثر تمام شي. خاغلی هدی ویل چې د پاګواش په ناست کې تر ډیره بحثونه سولې ته د رسیدو د ډزبندۍ او خاریانو د حقوقو پر خوندیتوب متمرکز وو. د زینو ګډونوالو د معلوماتو لمخې د افغانستان د ملي شورا سیاسي څیرو او پخوانی طالب چارواکو 150 تنو د پاګواش په یو ورځنی ناسته کې ګډون کړی وو. پاګواش یو غیر دولتي کاناډایي موسسه ده چې د سولې د ټینګښت په برخه کې په زینو هیوادونو کې فعالیت کوي. و میاشتې وړاندې دغه موسسې د زینو افغان چارواکو او د طالبانو د استادو ترمنځ په قطر کې د غیر رسمي ناستې چاري برابرې کړې وې، خو په هغه وخت کې وسلوالو طالبانو په قطر کې د دوی د دفتر پر رسمیت پیژندل، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د دوی د مشرانو د نومونو لرې کول، له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او ځینې داسې نوري له حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د مخه غوښتنو او شرطونو په توګه مطرح کړل. هغه مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ 15 اړخیزې غونډې له طالبانو سره د سولې په تړاو په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې وې، خو دغه ناستو چې لومړی هغه اته میاشتې مخکې جوړه شوې وه د پام وړ نتیجه ورنکړه. په دې برخه کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې په کار ده چې د دا ډول ناستو د جوړولو پر ځای د سولې د راتلو په خاطر نړیواله ټولنه په هغه هیوادونو فشار راوړي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. فیض الله جلال یو له همدغو شنونکو دی.
تر هغه وخت کې دا همسایگان خانه ونشي او جامع جهانی فشار درته نه راوړي چې همسایگان خانه وکړي چې صلح باید وسی او همسایگان د طالبانو تجهیز اغوی ته سپورت اکمال کوي او تجهیز کوي، اغوی بند وکړي، اغوی فشار راولي ته طالبانو ته، هغه وخت کېدای شي چې سوله راوشي.
د افغانستان حکومت له کلونو راهیسې د سولې د راتلو هڅې کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو د سولې په راتلو کې له دې هیواد سره مرسته وکړي. له بله پلوه د حقوقي او سیاسي چارو شنونکی عبدالناصر شفیق بیا وایي چې پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه د افغانستان په ګټه دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د کموم رضوانانو د ودونو د مخنیوي لپاره د یو ملي پلان پر جوړولو کار کوي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل په کم عمر کې واده نه اسلام او نه هم د هیواد قانون مني، نو ځکه دوی هم د مخنیوي لپاره لاس په کار شوي. او خو د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ یو این اف پی اے استازی وایي په افغانستان کې د کم عمر ودونو دود به ښایي د هغه هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړي. صفی الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د خلکو د پوهې زیاتول، د مقررو جوړول، د قانون تعدیل او د حکومتي ادارو د مسؤلیتونو روښانه کول هغه مسایل دي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د عمل په ملي پلان کې راغلي دي. د وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وویل چې له وخت مخکې ودونه باید د دې لپاره بند شي چې د ډیرو افغان میرمنو ژوند ته د پای ټکی ایښی دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې اړه له قومي مشرانو سره، دینی علماو، د ځوانانو له ټولنو، ژورنالیستانو، میډیا، له نورو اړخونو سره په دې کار کوي چې څنګه مونږ دغه غیر اسلامي، غیر قانوني په دې ته د پای ټکی کېږدو، ایوا سلیمه قوي مناسبه جامعه رامنځته کو.
د ښځو چارو وزارت هم د کم عمره ودونو د مخنیوي لپاره د هرې هڅې په ملاتړ سره وایي چې ملګرو ملتونو سازمان افغانستان په هغه لیست کې په 43 مقام راوستي چې څه باندې 30% ښځې له وخت مخکې واده شوې دي. د بشري حقوقو کمیسیون د معلوماتو له مخې له 80 تر 80% نجونې په زور له وخت مخکې واده شوې چې د کار د هغوی د پرمختګ، تعلیم او آرام ژوند مخه نیولې. اخو د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ یو ان اف پی ای استازي وایي چې 6% افغان میرمنې د وخت مخکې وادونو له امله مړې شوې او اوس هم 6% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کیږي. دغه سازمان استازي وینیت شرما د دوشمې پرس په کابل کې د کم عمره وادونو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وویل، د بشري حقونو د نړیوالو اصولو له مخې وادونه باید د دواړو لوري په موافقه وشي، خو په افغانستان کې دا مسله هیڅ نه رعایت کیږي.
د افغانستان ملټیپل انډیکیټر کلسټر سروي
شرما وویل، په افغانستان کې د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ د شویو سرویګانو له مخې 15% ښځې له 15 کلنۍ مخکې واده شوې، 6% له 13 کلنۍ مخکې واده شوې. دا مسله یعنی له وخت مخکې وادونه د ماشومانو ماشومتوب ختموي او هغوی د تعلیم او روغتیا له حقونو او خدمتونو بې برخې کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو بنسټ چې د کم عمره وادونو د مخنیوي د طرحې تمویل په غاړه لري وایي، وادونه باید په ټول افغانستان کې ثبت شي څو د جبري او کم عمره وادونو مخه ونیسي. اخو په ولسي جرګه کې د ښځو چارو د کمیسیون مشره فوزیه کوفي وایي، کم عمره وادونه یو ټولنیز دود دی او باید په لمنځه وړلو کې دینی عالمان لاس په کار شي او د اسلامي شریعت په اساس د دې کار په اړه د خلکو ذهنونه روښانه کړي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
افغانستان کې یو شمیر مدني فعالانو د افغانستان تاته اړتیا لري تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی چې دا هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د مدني ټولنو ځوانان د یو بحث تر چتر لاندې راټولوي او نور هیوادو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تګ د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دغه مدني فعالانو په جلال آباد کې هم یو بحث ترتیب کړو چې یو شمیر ځوانانو پکې د خپلو تجربو پر بنیاد نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د مهاجرتونو پر ستونزو خبرې وکړي. لجلال آباد باز محمد عابد رپورٹ راکوي.
افغانستان تا ته ارتیا لري تر عنوان لاندې دغه بحث د یک شنبې پورز د جلال آباد خار د خاروالی میلمستون د غونډو په تالار کې ترتیب شوی و چې د جلال آباد خار پر یو شمیر مدني فعالانو سربیره ورته د ولسوالیو په کچه هم یو شمیر مدني فعالان رابلل شوي ول. د یاد کمپاین د پرمخ وړونکو له ډلې یو تنځوان قیس علمدار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
15 کال چې تیر شوی دی، 15 کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت لونه ول، او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکو باید د ځوانان په دې به هیواد کې پاتې شي، خپل هغه کوم لاس راوړنې چې لري دې په هیواد پنګه چونه وکړي تر څو موږ وکړو کولای شي دغه پیشرفت دغه طریقې چې تر اوسه پورې موږ لاس راوړل نور مخکې بوزو او دا وساتو.
مدني فعال ولی محمد کندیوال چې یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هغه افغان ځوانانو سره چې اروپا ته په غیر قانوني توګه تللی او هلته ډول ډول ستونزو سره مخ شوی ول دلیو، وای کچری ځوانانو ته د پوهاوی ورکړې شي چې فاروپای هیوادونو کې ستونزې لا پسې ډیریږي، هیڅ کله به وطن پرې خودو ته زړه خ نه کړي.
زه دې سره موافق یم چې د روزګار مشکل به هم وي، دلته به ځوانانو ته ډیره پاملرنه هم نه وي. هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته. په داسې حال کې چې ممکن دلته کور خرڅ کړی وي، دلته جایداد خرڅ کړی وي، 15 کالې کورنۍ ورته پته مې چې دته به 15 روپۍ رلیږي، مګر دې هلته په یو کم کې پروت دی، قانوني اجازه نه لري.
مدني فعال راحت ګل زیرمل وایي، هغه ځوانان چې په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ځي، که په خپل هیواد کې وړوکی کاروبار پیل کړي، ګټه یې د اروپایي هیوادونو تر میاشتنی عواید ډیره ده.
د ژوند دغه شرایط چې دوی غواړي ورته مساعد نه دي. هغوی ته مې پیغام داده چې دوی چې په کومو سختو لارو باندې کومې سختۍ هلته تیروي او کومې پیسې په دغه لارو کې لګوي او که یو ورکوټې دوکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته په هغومره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی.
په ننګرهار کې د IOM یا مهاجرت نړیوال سازمان د ارقامو له مخې په 2015 کال کې د مدیترانې د بحیرې لارې 215 افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته تللي او د 2016 میلادي کال له پیله د اګست تر 2 نیټې پورې 20,878 افغان کډوال اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه تللي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په خوست کې اقتصادي، ټولنیز او ډیموګرافیکی سروې پیل شوې. د دوشنبه په ورځ د یادې سروې د پیلې دا په غونډه کې د افغانستان د مرکزی احصایې د ادارې چارواکو د خوست له خلکو وغوښتل چې د سروې په ترسره کېدو کې همکاري ورسره وکړي. بل لور ته یو شمېر ښځو نیوکه درلوده چې د یادې سروې په برنامه کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د افغانستان د مرکزی احصایې د ادارې چارواکو د خوست له قومي مخبرو، دینی عالمانو او عامو وګړو غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د پیلیدونکو اقتصادي، ټولنیزې او دیموګرافیکی سروې په ترسره کېدو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. دوی د دوشنبه په ورځ د یادې اساسي سروې د پیل په مراسمو کې وویل چې په خوست او نورو ولایتونو کې اقتصادي، ټولنیز او د وګړو د اساسي سروې ترسره کېدل کولای شي په دې سیمو کې د دقیقو پلانونو او پالیسیو په طرحه کولو کې ګټه مر تمام شي. د افغانستان د مرکزی احصایې د لوی ریاست مین حسیب الله معاهد په خپلو خبرو کې دقیقه سروې د یوې ټولنې د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوندانه کې د مثبتو بدلونونو پیلامه وبلله. په خوست کې د احصایې د ادارې مشر عبدالمجید منیب مشال رو ته وویل
خوست کې اقتصادي، اجتماعي، دیموګرافیکي سروې افتتاح ورځ وه، لیکن بعد به دوی کلي سهو ته ځي او هلته به عملي د هر کور مشر نه د اقتصادي بکسونه، اجتماعي بکسونه او د وګړو مشخصاتو په رابطه معلومات اخیستل کېږي. هیله مې دا ده چې خلک دې ته دقیق معلومات ورکړي تر څو په راتلونکي کې زموږ خوست لپاره ښه ارقام موجود وي او ښه پالیسي پلان جوړ کړل شي.
د خوست د ولایتي شورا غړی امیرالله رسوان په خوست کې د پیلیدونکو اقتصادي، اجتماعي او دیموګرافیکي سروې په اړه وایي چې
دغه سرشمېرنه چې کېږي دا مفاهیم په بر کې نسي چې دقیق وشي، شفاف وشي، حقيقي او واقعي وشي. دا به د ټولنې د افرادو، د ټولنې د غړو لپاره په ټولو برخو اقتصادي او فرهنګي اجتماعي کې ډېر ارزښت رول ولري.
کڅه هم په خوست کې د سروې په پروسه کې د ښځو د نه استخدام د لاملونو په باب د احصایې د دفتر مسؤلینو په څرګنده څونه ویل. خو د غونډې ویناوالو ټینګار دا و چې دا پروسه باید د هغو کسانو لخوا پر مخ یوړل شي چې هغوی هرې سیمې، هر کلي او د هر کور دروازې ته په ورتګ کې ستونزې ونه لري.
دا مشال رادیو ده.
په مومندو کې د ځوانانو د سپورتي لوبو د پرمختګ په مخه د مومند سپورتس کونسل په نوم یو تنظیم جوړ شوی. د تنظیم غړو د سیمې پر ځوانانو غږ کړی چې ځانون لاله دغه ټولنې سره راجستر کړي. د تنظیم د غړو په خبره دوی به هڅه کوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره له حکومت مرستې واخلي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي او له دغه رپورټ وروسته لیوی سندرې تاسو خوند اخلي.
دغه تنظیم چې غړي یو لستي د محمد ایجنسی په ځوانانو غږ کوي چې باید له هغوی سره د خپل نمونه او لوبي رېجستر کړي چې راتلونکي کې د حکومتي سہولتونو نه لکه د لوبو میدان او د لوبو سامان محروم پاتې نشي. اکرام الله محمد یاد کونسل جنرال سیکرټری دی او وایي چې د هغوی سره د بیلابیل لوبو ځوانانو رابطه شروع کړي.
هر کیل والدی چې هغه مخې لراشي ځان موږ سره رېجستر کړي چې موږ دغه تاونو سره موږ کو کیس چې کوم دی هغه سرکار ور کوي. خو بس بیسیک به ور کوي د ډیسټریکټ لخوري نموږي چې د مومن بچی حق ته مومن ته میلاوشي.
د کونسل غړي دا هم وای چې د لوبو حکومتي محکمې د لوبو د پرمختګ لپاره ډېر کم کارونه کړي او هغه داسي چې د لوبو میدانونه کم دي او سامانونه هم ډېر په کم شمیر کې راوړي او ځینې وختونه کې تکړه لوبغاړي پاتې شي. شاه محمود محمد یاد کونسل د اطلاعاتو سیکرټر دی او وای
د بیسبال، ټیبل ټینس او مختلف د دې کلاړن موږ سره شته هغه منظم شوی نو د دې چې مونږ نه رېجستریشن نه شوی خلل کې دا د ایجنسی سورس منیجر له کوټارو چې دای شړې په وخت باندې د هغه لپاره موږ ناشته کلاس سره دا ګمونه او پرموټ تو د هغه لپاره موږ سپورت کونسل جوړ کړی.
د دغه غړي غوښتنې مې د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی د سپورتس منیجر سید اختر سره شریک کړي نو هغه وویل
اوس بارہ کی غونډه کوي او داغه بارہ کی خپل کونسل جوړي او هغه هم موږ اپریشیټ کوو او داغه موږ پوره ملاتړ کوو د دې علاوه چې کوم داغه سجیشن وی یا په هغه باندې باندې سره موږ کینو بلکې ما ورته ویلم دی او په مشوره باندې موږ ان شاء الله په دې کې کار کوو
سید اختر زیاته کړه چې هغه بعد محمود ایجنسی د یاد کونسل د هر غړي او بیا د هر لوبغاړي سره کینی او د هغوی د ضرورت د پوره کولو لپاره کار کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
جڑا پتا پسے کا جتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہر رشپے کا زمانہ کل سیارہ